چې دا دا اوله منه ده او اخره منه ده. دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي، لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی سي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کوي، دوی له سرونه ایستکیږي، په دې اکله راته خبرې وکړي. تاسو خپله دغه مسله څومره درته دروونکې وه؟
بالکل، ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله ټپلۍ یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه اغوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه سوی، پخوا د موږ خپله افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده، او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون ته منسوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ ګواه به اوسیږي، او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی، او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم، او دوی باید هوښیار اوسیږي، او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به هم واټن ډېر سي، او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ آیت به جنګ آیت، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي، او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي؟ تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده، که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګین ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو کې ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي، او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي، او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي، او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي، او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کیږي. است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هیلا
د ښځو دید لوری.
سلامونه ستړي مشي، زه فريده سيالم. تاسې ته د هيلي خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د هيلي په خبرونه کې موږ له هغو نجونو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې له زده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو له دغو نجونو چې له زده کړو محرومه ده میلمانه ده. حسنا جانې، تا ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. خبرونې ته ستړي مشي، بخیر. تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په لولسم ټولګي کې
وم. هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
او زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده، د هغو ځای نه راغلی و کور ته. او زه په مکتب کې وم، په یوه بجه به رخصتېدلم. چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دې طالبان راغلي دي. ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسې کله درس وایلی؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي. خو داسې چا جدي نه ګڼله، هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بعد هغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه، ځې دې اجازه یې را نه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده،
کم مضمون کې تکړه وي، چا سره دې رقابت درلوده؟ ښوونځي کې څوک نمره وي؟
په ښوونځي کې خو تا به دا خبرې ده، رقابت ده، د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل، مجموعه ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېره علاقمندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېر په اسانۍ مې هم زده کول. استادانې مې هم داسې راباندې ګرانه وي، نه پوهېږم، ډېر ښه ښه مضمون ده، هغه مې ډېر خوښېد.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندي کې، بیا کنه چپن واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایته داسې ښکار لکه خبریاله شي، سپینه چپن واغوندي، کور کې ډاکټر سوګي وایته داسې ښکار شي ډاکټر شي، اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي، آینده کې به ځان څه جوړي؟
ماین لهوال لا ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم، بار وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي، منظم ټیکی زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقمندي مې وه، بخي په صرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصري بټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کې، زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه، دغه تفریح کې، تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل، زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې که نه، د صنف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس وایي که نه، یوه مخته شو مثلا یوه دقیقه استاد، یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته بشوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې وده اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا ځې ته ما وویل چې ودرېږه، دا د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو مووي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. تهیې موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به یې تشریح کوه. څه به هیریانه هم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه هم همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقه 60 دقیقه به موږ به تفریح درلوده. بیا به په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول انجینیر یوځای شوي قصې کوه او شیان به وخوړل او شاته صنف چې نورې بیا بس انجینیر وي تنبلانو هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي
ښوونځي کې د چای بیرونه راغوښتل تفریح کې، ځکه عموما نجونې خو بولانی به راغوښتل، پیکوړې وي، چپس و، تاسې څه راغوښتل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
هو د موږ د مکتب ته نږدې یادانه کانتین وه، هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه، به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم 15 یا 60 دقیقې وه، د مخکې د دونه چې ولیده چې 60 دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته دغه چپس را وړي، همدا برګر را وړي چې بهټول یوځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب ما، مګم ډېرې خواږې خواږې خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک ول، یعنی ډېرې ښې لحظې مې کتېرې.
د نقل په اړه راته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چاته نقل نه ورکوي، چاته د نقل ورکولو که نه؟
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم، دا عادت مې نه خوښېده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي، په اصل کې استاد به ویلي وي پالوفیل له څنګه چې کښېناستی وي تاسې نور ورسره کرجن شئ، او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ. خو ما ته درد را تله که نه، زه به ټوله شپه ناسته وم، درس به مې ویلی، زحمت به مې ایستا، د مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم. سبا ته به چې زه لاړم، هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل ساعت به تېر کړی وه. دلته چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو د ما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې ته، خو بیا مې ورکوه سنفیانی داسې خو نه کېده، مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او سناجانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړ، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه، همداسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و، فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده. به ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی، خو بیا هم داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کوم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه د منجونو ته ویلي چې رڅه د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطار کې کښېناسته، ځکه ای ګروپ راتلل که نه، بیا څنګه بي ګروپ و، بیا په ای ګروپ بي چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل هم وي یو د بله به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه هم کړي دي، او بل به داسې کېده چې مثلا په غون مکتب کې به رقابت شوه، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه، د لسم صنف ولتنه، د لسم صنف دا ټول مکتب کې پنځه صنفه ول، د یو لسم صنف مثلا څلور دانې ول، د ټولې اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره به یې راټولې کړلې، به دا ټولې په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته واخیستې، بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله، دغسې ګروپکونه.
او اوس ناجانې، دا یولس کاله چې ښوونځي ته تللې، حتما کورنۍ به ملاتړ درلوده، خو داسې ډېره خوږه خاطره چې لکل نکور باندې ناسته ای دغه د نږدې دونی درې کاله کیږي چې همیشه دی یادیږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یا چې ډېر خواږوي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دي خواږه خاطره د یاده ده
د طالبان چراغ لل چې نن به خوانځي خلاصيږي سبا به خلاصيږي
اول کې خې څو کله مخکې
او کله چې هغه راغ لل یعنی د سی او ورځ دوه ورځې یو هفته دوه میاشتې چې تا هلام هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه ده کنه چې څومره تاسو ته وایم وایم تاسو به نه پیګم ما دار کړی په به شي کنه زه به تاسو وکړای شم کنه تمره ډېر خوښي کې چې تر دغه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن دي په کور کې د شیانو مېل شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کله په کور کې مراته وای چې اوس غټه شوې څنګه به بعده معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس د کتابونو دی دا د چرته یې خدي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زما سره مخ مخ دې مان وری دا په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ماته روسه نه دی بې ځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنی کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمهینه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمهینه پنسلک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلی بیا تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کې د رخصتي دوی د ما صنفی د ما په بکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور راته ویل چې راشه د بکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی راوړل چې پرېمینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینا مورې که ته دا پرېمینځې دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرن ایښی دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نه شي هماغه خیرې دي ما قبول دي د مکتب ګرد په پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نه شي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرار هم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چه چه چیز زمه دادی مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز په خپله هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زده کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې نه خدا کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه دا زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویل ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به زه چې مکتب ته تللم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې دا خپله به ځان ته کالي ګرځي ما به ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي ځان کړم مونه خوښي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سره چې مور به مې کالي ګنډل ما ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس مې خوږېده به م ورته ویل چې راکه مور درزه درته ګڼم کره کره همدغسې مې خیاطي بیده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوي خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یا کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کوټه مې کړې دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه وړکې ګوتې نوکې مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده به کوو نامزاده وي نامزاده شوې بس همدغه نه متکفه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته وي دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطۍ که کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطۍ کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کښې دي
عثمان جانې د ښوونځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې وي اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درک کولی خو په ټوله کې ته چې په کور کې یې یو خاطراتو کتابچه مطالعه نه لري عموما کېدای شي تاسې هم ولرئ ښوونځي کې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي
زه عین د مکتب په پنځم صنف کښې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالۍ وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کښې رسوم نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعضې خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظې مې د استادانو مې عین د پنځم صنف استادانې مې ودې پښتو استاده مې وه ډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته کوي راته نشته کړی دی یا همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر ډېر بې حده ما وې کاشکې دغه خاطراتو کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله ممغه ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم که نه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کښې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کښې زه وایم ښه ما چې شته خبره کښې کړې ده یعنې چې شته مې ویلي دي کښې ډېر یعنې ښې ښې هغه
کښې له دې نه علاوه دغه دوه کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوې دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي تا څنګه ځان ساتلی ده
د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې شه غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې مې بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي مې بد را تلل اوس ولې خو مجبوره یي نو څنګه وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مګم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوجي د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایه خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کیسه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني
زیو تا به بخی ډیر خوږ وي د لاسه موږ هم همداسې چې مثلا په کور کې همدا اوس چې کنه چیرې نه ځم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټول چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته راشي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کې چې وکړم چې رابغلارې وي درې وسم په قصه کړه یا په دوستادارو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه دغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله من دی چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانی ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کنه دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله من دي ورته چې خلاص شي انشاءالله
او داسې څه پلان د ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې فکر کړی
خو خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې به معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بس چې خو نشته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړی چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کې حوصله ولري تحمل ولرئ نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه و چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار دغو کار حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه پخواني هغه ته لاړ شئ سر ووهئ کتابچو ته م کتاب وتم وګورئ ډېر خوندور لحظه بیوی دست اصلا به پتنگ نشه نو جان خسته توب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر در تا هوایی چه درس نورشان خودی بند شوال بس یه واده وکیا دست دا واسه دا نه اصلا چپ خبر بند زر باور ما کوی هو که چری شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خوم اگم دست وای ما چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل هر څه کوي که واده وکړئ که مشکل نشته خو مګم دومره زر ما تسلیم کړي ما په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه اونې کې هیلې خدای وکړه چې جوړه وي فایل دی جانې زه څنګه یم د حسنا ګلې غټه خور حسنا ځکه کور کې هم درس وایي ځانې بیکاره کړی نه دی نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه یوه عاجزه بېخبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه ده راغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 سلور سوشل دوویشت یوولس چلرویش پینزه سو یو.